د افغانستان د مالی وزارت مسؤلین وایي تمه ده چې سبا چهارشنبه کابل د لومړي ځل لپاره د جی 7 پلس یا د وو باندې ډلې هیوادونو د څلورمې غونډې کوربه وي. د مالی وزارت ویان اجمل حمید عبدالرحیم زینن ازادي راډیو ته وویل چې په دې دوه ورځنۍ غونډه کې به د پلس وو ګروپ د شلو هیوادونو یو شمېر استازي ګډون وکړي. عبدالرحیم زی زیاتوي چې دا غونډه د اقتصاد له پلوه افغانستان ته ډېره مهمه ده.
افغانستان د اقتصادي سکتور په برخه کې مهمه ناسته بلل کېږي. په دغه ناسته کې نه یوازې دا چې د یادو شلو هیوادونو د وزیرانو په کچه استازي پکې برخه اخلي، بلکې ترڅنګ د یادو هیوادونو د مرسته کوونکو استازو هم پکې برخه اخلي. مرسته کوونکي دې ته وهڅوو چې افغانستان او غړي هیوادونو سره مرستې باید د یادو هیوادونو د لومړیتوب پر اساس وي، تر څو مو ورو ورو اقتصادي پرمختګ په حرکت کړو.
افغانستان، چاد، د ډیموکراتیک ګوند جمهوریت، هایتی، لایبیریا، سومالیا او جنوبی سودان او یو شمیر نور مخ په بحران هیوادونه د جی او پلس هیوادونو لغړیو څخه دي. د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزارت وایي چې په نږدې ورځو کې به په کابل کې د قیمتي او نیمه قیمتي ډبرو د قاچاق د مخنیوي په هدف د بورس یو بازار جوړ کړي. د قانونو او پټرولیم وزارت بیان محی الدین نوري نن له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د بورس په بازار کې د هیواد له بیلابیلو ولایتونو څخه قیمتي او نیمه قیمتي ډبرې راوړل کیږي او بیا ورته بازار موندنه کیږي. نوموړی وایي چې دغه بازار په جوړېدو سره به ګاونډي هیوادونو ته د ډبرو د قاچاق مخاوني ولشي او هم به هر کال افغان حکومت لدی درک میلیونونه افغاني عاید ترلاسه کړي. د کندهار ولایت په پنجوي ولسوالۍ کې نن یو دوه ورځې نندارتون پرانیستل شو. د کندهار د سوداګرۍ او صنایعو خونی مشر عبدالباقی نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغه نندارتون کې د افغان پانګوالو شاوخوا سل غرفې نندارې ته ایښودل کیږي. په دغه نندارتون کې کرنیز ماشینري، تراکتورونه، پایپونه، تازه او وچه میوه، زراعتي درمل او اصلاح شوي نیس تخمونه شامل دي. او د شهزاده سرای د صرفانو ټولنې د معلوماتو له مخې نن د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنۍ اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ او 1.5 پوله، یو یورو 6 افغانۍ او 1.5 پوله، یو انګلیسي پاوند 9 افغانۍ او 1.5 پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ او 15 پوله، زر ایراني تومان 19 افغانۍ او 13 پوله، او زر پاکستاني کلدار 640 افغانۍ. د خبرونو پای
دا ازادي راډیو ته په خبرونو کې مو واوریدل چې په بلجیم کې 14 سوي دي. نوریاس نوري په سټوډیو کې دی او په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي. نوري صاحب سلام، په دې اړه د بلجیم چې په بلجیم کې 14 سوي دي په دې اړه نور څه معلومات لري؟
بلې ملالی جان، دغه 14 نوي پیښې شوې دي. په دې اړه تر اوسه پورې درست ارقام البته د تلفاتو په اړه نشته او نه هم په دې اړه چې دغه 14 د چال خوا شوې دي، خو لومړني راپورونه وایي چې د بلجیم د پلازمېنې بروکسل په هوایي ډګر او د ښار په مترو کې په 3 14 کې لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي دي. 2 14 نن د زاوینتن د هوایي ډګر د مسافرینو په خروجي سالون کې وشوي، او ورپسې 1 14 هم د ښار د مترو په مل بک تمځای کې د اروپایي ټولنې دفترونو ته نږدې وشوه. له 14 وروسته هوایی ډګر تړل شوی او په بروکسل کې ټول عامه تاسیسات هم بند شوي دي. په بروکسل کې آزاد خبریالی لیلو ماسدید شیبه مخکې ازادي راډیو ته د نویو 14 په اړه وویل:
دو انفجار ساعت 8 صبح با وقت محل در میدان هوایی بین المللی بلژیک با وقوع پیوست و 1.5 ساعت بعد عمله انتحاری سوم در یکی از متروهای بسیار پر ازدحام که نزدیک مقر اتحادیه اروپا و کمیسیون اروپا هست با وقوع پیوست.
د ملبک د مترو په تمځای کې د ریک په نوم یو عیني شاهد بیا خبری رسنیو ته په دې اړه ویلي دي: Just smoke. پولیسو مخکې ویلي وو چې د بروکسل په زاوینتن هوایي ډګر کې په 14 کې یو کس وژل شوی. خو د فدرالي څارنوالانو په حواله ویل شوي چې وایي 14 کسان وژل شوي او 15 نور هم ژوبل شوي دي. د بیلګې خبری آژانس وویل له 14 مخکې ډزیا او په عربي ژبې شعارونه اورېدل شوي دي. د ملبک د مترو په تمځای کې د تلفاتو راپورونه ورکول شوي، خو تر اوسه دقیق ارقام تایید شوي نه دي. د بلجیم د بحرانونو مرکز اوسیدونکو ته سپارښتنه کړې چې په خپلو ځایونو کې پاتې شي. بلجیم د تروریزم د خطر اندازه لوړې اندازې ته پورته کړې او اروپایي کمیسیون هم وویل چې د اروپایي اتحادیې پرسونل ته ویل شوي چې په دفترونو یا هم په خپلو کورونو کې دننه پاتې شي. د اروپا په نورو هوایي ډګرونو کې هم امنیتي تدابیر پیاوړي شوي دي. دغه پیښې څو ورځې وروسته له هغې پیښېږي چې په بروکسل کې د پاریس د نومبر د خونړیو حملو اصلي مشکوک صالح عبدالسلام ونیول شو. په دغو حملو کې 130 کسان وژل شوي وو.
ډېره مننه نوري صاحب. نوریاس نوري و چې د بلجیم د چاودنو په اړه معلومات راکول. اوس وخت را رسېدلی چې د ازادي راډیو اونیس پروګرامونه د انصاف په لټه او ازادي او اورېدونکي په ګډه واورو.
د انصاف پلټکه
یو چاغي پسې ورشبل او یاغي پسې ورشبل او یاغي پسې ورشم دي کړه باندې ورستی دي شی او نه هله به تخپل کور ته راځم.
دومره زه ریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې دوري خدای راستي کو زما د یت سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي ازري په ویګره کوه ازر کې ان شاء الله مونږه جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو قدرمن اوریدونکو سلامونه او نیکه هیلې مو منې. خدای دې وکړي چې روغ جوړ خوشاله او بریالي اوسې. دوستانو دا بیا هم د انصاف په لټه کې د دې نه خبرونه زاجمل تورمن تاسو وړاندې کوم. په دې خبرونه کې یو کاملا مختلف استون زده ډاکټر محمد عظیم عباسی له لوګر ولایت موږ ته زنګ وهله او د ویلي چې د زوی قاری دی او په وغونډه کې چې ولسمشر هم لوګر ته ورغله او د قران کریم تلاوت کړي بیا ولسمشر دای هڅولې او ژمنه کړي والی سپته هم ویلي د لوګر چې د موضوع تعقیب کوي چې دا سړی د زده کړو لپاره د لوړ زده کړو لپاره یو اسلامي هیواد ته وړي. دوی وایي چې د دې موضوع نه څو میاشتې تیر شوي په تر اوسه پورې په دې برخه کې کوم پرمختګ نه دی شوی. د دې لپاره چې دغه موضوع ښه تاسو روښانه شي په خپل به د ډاکټر محمد عظیم عباسی چې د قاری صاحب عباسی پلار دی د خبرې بو واورو.
زه ډاکټر محمد عظیم عباسی د لوګر د ولایت د جمعه د کلا اوسیدونکی یم. ستونزه دا ده چې د عقرب په 15مه جناب ډاکټر صاحب اشرف غنی چې کله لوګر ته راغلی وو نو د خلکو سره لیدنه درلوده. نو د ما د زوی نه دعوت وشو چې هغه محفل کې هغه محفل د قرآن په تلاوت آغاز کی یا شروعی کی. نو هغه د ما زوی چې ده قاری صاحب مودودون نمیگیره خوش آواز قاری ده د لوګر په سطح استوری ده. نو هلته دا محفل کې تلاوت وکړو. نو وروسته بیا رئیس جمهور د تخپل تسبیح هم ورکړې د لاس تسبیح هم ورکړې هغې کې مونی ډېر نوازشي وکړه. والي صاحب ته هدایت وکړه چې دا قاری صاحب برا ولا یا د قاری صاحب کار شروع کړه چې دا یو چیرته اسلامي ملکو ته تعلیمات اسلامي ته ولیږو. اما له هغه وخته 15 میاشتې کېږي له 15 میاشتې هم زیات کېږي چې زه د دې کار پسې شوی یم. تر اوسه 1 میلیمتر هم زه نتیجې ته نه یم رسېدلی. نو اوس زه هیله کوم چې والي صاحب نه دا پوښتنه وشي چې والي صاحب دا کار چېرته رسولی. نو تر اوسه د والي صاحب سکرتر یا سات دفتر د ما نمبر ور سره شته ما ته زنګ نه دی ویلی چې تر اوسه او دغه موضوع په حق موږ څه پیشرفت کړی هغه نتیجه ما ته وایي. صاحب تر چې ما ولیدل والي صاحب ویلی چې زه خپله رئیس جمهور سره په دې هفته کې ګورم. له هغې وروسته 2 میاشتې کېږي چې والي صاحب دا خبرې ما ته وکړې. نو 2 میاشتې نه هم زیات. خو بیا والي صاحب هم د ما نمبر هلته سکرتر یې واخیست سخنگوی هم دمان هم برواخیست ریاست دفتر که هم دمان هم برشته و به ما تزنگ نده ویلی چه داری سب جمهور والی سب سر او کتل تی ورتو ویلی یا ایوانه ویلی. نو زوز لچانه شکایت وکم او چاتی وکم او زه تو امیدواری ولرم چه داد ما زوی لیگل کیگی کنه دا برس که رازی برس خود زورمندان نر طرف پا هوا که چور کیگی. نو غریبان چی نپاتی کیگی یو رئیس جمهور چه لطفو که اگه لطف که تروس زه نتیگی تنیم رسیدلی داد ما زوی معیوس ده چې وته د مقار په څنګه ګرځي مال زه پیګم او خدای نه چې زه څومره ګرځیدلم په نتیجې باندې تر اوسه د څه مطلوبه نتیجه ما ته لاس نه درغله. فکر کوم چې اول د لوګر د والي صاحب سره دا خبره مطرح شي نو ټول هغه کبل شي دا موضوع رسمي تعقیب کی د هغه مراجع مربوط سره غزه تاسو هم ته رئیس جمهور سره دا خبر وکړه چې تاسو ته هم ستوزمن می چې تغه ته ځان ورته یو دا خبر وتر مطرح کی او کغه دا اوریدل چې جمهور باید په دې باره کې اقدام وکړي ځکه چې خپل دا لطف وکړو خپل دا خبر وکړه خپل دا توفه ورکړه او دا توفه تر اوسه موږ ته نه رسیدلې
د انصاف پلټکه
دوستانو دغه ستونزه مو د لوګر د والی لویان سلیم صالح سره شریک کړه. خاغلی صالح په اړه راته وویل
بلې کاری مدن باسي جاد عظیم زیره د لوګر د کنګار سیدون کړي کله چې ولسمشر لوګر ته راغله او الته د پغونډه کې کاری سی مدن باسي تلاوت وکړو د خپل غږ او خط تجوید په اساس باندې ولسمشر وروسته تلاوت څخه تخته تصفی د لاس تصفی ډالای کړی او غوښنه وروسته ولسمشر په خبرو کې سره واده وکړ چې ان شاء الله دا کاری سی باز خارج مستر یا بل هیواد ته ځکه لپاره ستو دا موضوع موږ کامل په جریان کې وو تو زل په خپل کاری سی موږ راوخته لارند راوخته دي والي سیبه د نن ټول اسناد وغوښتې دي کوم تحصیلي اسناد دي هغه موږ سره دي خپل والي سیبه د اسناد دي هغه سره دي والي سیبه کله پنده شو کې ان شاء الله ولسمشر ته ورځي جمهور سره تلیدنې څخه وروسته لیدنې کې لومړی والي سیبه چې دغه زما لوید کړی دغه موضوع او دغه موضوع ورسره رئیس جمهور سره زه بالکل مطرح کوم موږ ان شاء الله کاری سیبه ایم او دینه ورسې ته ډاډ ورکو چته مونږ د یاد نه وتله ته زموږ ذهن کې او ان شاء الله دا موضوع به بالکل تایکیږي او کوم وخت چې اثر شوی دا ان شاء الله غنو برخه مونږ کې کارونه دي تاسو معلوم دي چې تر اوسه ولر جمهور ته نه دتله او مشر خو تاسو معلوم چې خو زیاتره مسلې یا په ټلیفون یا ویډیو کانفرنس باندې حلې ان شاء الله په نو شپو کې ولر مشر سره ملاقات لري او علي صاحب دا موضوع په لور کې ان شاء الله کله چې ولر مشر سره ولر دا موضوع ورسره اتمن یادوي چې موږ په لوګر ولایت کې خپل تلور شمیرل لرو د ټول لوګریانو لپاره هر هغه څوک چې شکایت لري هر هغه چا چې کار ځندې دي هر هغه څوک چې کار نه کوي موږ د بار بار اعلان کړی دی بیا هم ورته اعلان کوو دوی کول شي خپل تلور شمیره چې دا خپل دولت مقام کې نسل دا خپل ار شپه خپل ولایت والی دا ټول موضوعات د ورځې په جریان کې تیر شوې دي خپل دغه موضوعګان ټول چې تاسو وګورئ ان شاء الله دا څنګه موضوع نشته چې تاسو واسته وځي ولایت کې څه کار کیږي کار نه کیږي ټول د موږ ډاډ ورکوي هم تنویر کیږي چې تاسو کوم شکایت لري د دې سره باندې و کی د سره سروش مې له خالي زنګ وای او خپل مشکل خپل اداره دي هغه مته په نخښه کې کوم اداره کې ځکه نه کیږي یو واسته وځي کیږي چې موږ هغه اداره
د انصاف پلټکه.